رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي که امریکایي عسکر له افغانستان نه وتل نو د ناټو له ځواکونو سره به په یوه خوځي. دوه پاکستاني عسکر په بلوچستان کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا او فرانسې جمهور رئیسانو په دویم نړیوال جنگ کې د متحدینو د بری د 15مې کلیزې لمانځلو په مراسمو کې وینا وکړه.
قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا لرو چې د سولې د ولسي حرکت غړي وایي ډیر ژر به د طالبانو سره د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي.
مذاکره پای ته ورسېدل، نور جزئیات به انشاءالله ملګري په راتلونکي کې شریک کړي.
په خوست کې یو شمیر بزګرانو ویلي چې د سبزیجاتو کرکیله د کوکنارو ښه بدل کېدای سي.
هزار بار شکر دی. ګوپی وکسا، ټینډه وکسا، بدرنګ وکسا، مقصد بانجان وکسا، هندوانه وکسا.
او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر چینایي محصولاتو د تعرفو د لوړېدو تازه ګواښ کړی دی. دا او ځینې نور مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه او نوشابه آشنایی تسته وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د پوځ ځانګړو ځواکونو تیره شپه د غبرګولې په 15مه د فاریاب د ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د عملیاتو په دوران کې د طالبانو له یو زندان نه درې اتیا بندیان خوشي کړي دي. د دفاع د وزارت سرپرست ویان زبیر عارف امریکا غږ ته وویل
84 تن از اسیرا که در نزد طالبان محبوس بودن اونا آزاد شدن.
چلور اتیا تن چې له طالبانو سره بندیانو خوشی شوی دی. لستنه داعش ته منصوب دی چې سمو دوران دی طالبانو له درزاب څخه نیولی وو. داعش ته منصوبو کسانو کې چلور تن خارجي اتباع دی. هغه زیاتوي چې په دغو خارجیانو کې درې تن د تاجکستان او یو بل د قرغیزستان تبع دی.
په سیمه کې زمون خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې طالبان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو چارواکو سره د لیدنې په مهال ویلي دي که چیرې امریکا او ناټو له افغانستان نه خپل ځواکونه وایستل نو د دوی وتل به په یو وخت وي. د دې رپورټ خلاصه تاسو ته رڼا ګالیا نورستانی لولي.
خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پانه لیکلی چې په دې لیدنه کې یې د ناټو سرمنشي او د دغه سازمان لوړپورو چارواکو ته د افغانستان د سولې د بهیر په اړه معلومات ورکړي دي. خلیلزاد لیکلی چې موږ یو ځای افغانستان ته تللي یو، خپل حضور به یو ځای سره تنظیم کوو او که وتلو نو یو ځای بیرته وځو. د ناټو چارواکو په دې برخه کې خاغلی خلیلزاد ته د بشپړې همغږۍ ډار ورکړی دی. د دغه سازمان سرمنشي یانس ستولنبرګ ویلي چې د ناټو یو څلوي غړي هیوادونه او د دغه سازمان شریکان د افغانستان د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره د خاغلی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان سولې په بهیر کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره په خپل اتم پړاو سفر کې پاکستان او آلمان ته هم تللی او د وړو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. کالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د هلمند ولایت د سولې د کاروان منتظمین وای چې شاوخوا 25 غړي د مساقاله پولیسوالۍ کې د طالبانو د استازو سره د 15 ورځو خبرو وروسته بیرته غرشته ستنه شوې دي. په مخکنیو ریپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو دغه کاروان څو تن غړي نیولي خو بیا بیرته آزاد کړل.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستډیو ناوري د چیرلنی اوارزاونی د اداري یا آی آر ای یو د یوې تازه څېړنې له مخې د سولې په بحثونو کې په افغانستان کې د نشه یي توکو غیر قانوني تولید او پر خلکو باندې د پام وړ اغیزې په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. د دې ادارې د څېړنې له مخې کېدای شي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو غیر قانوني تولید د حکومت او طالبانو ترمنځ یوې احتمالي موافقې ته د رسیدلو په لاره کې خنډ واقع شي.
افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د بورډ مشر ډیوډ سیډنی وای چې د هر ډالر د مصرف حساب ورکوي. سیډنی د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان امریکایي پوهنتون چې د امریکا د حکومت او خصوصي سرچینو نه پیسې ترلاسه کوي هر څوک کولی شي چې مالي اسناد یې وګوري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیر هفته رپورټ ورکړیو چې د افغانستان امریکایي پوهنتون ته چې کومې پیسې په افغانستان کې تعلیمي مقاصدو لپاره ورکړل شوي خوردوبر پکې شوی او درکې نه لګیږي چې چا وخوړلې.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن پنځشنبه د جون په شپږمه نیټه یو ځل بیا پر چینایي محصولاتو د 300 میلیارد ډالر په ارزښت د تعرفو د لګولو ګواښ وکړ. ښاغلی ټرمپ روښانه نه کړه چې دا تعرفې به په کومو چینایي محصولاتو وضع کیږي، خو ویل چین او مکسیکو غواړي چې امریکا سره د خپلو تجارتي لانجو هوکړې ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ وویل
لچین سره زموږ په خبرو کې ډیر پزړپور شان رامنځته کیږي، او به ګورو څه کیږي. زه کولای شم حداقل 300 میلیارد ډالر نور هم لوړ کړم او زبا په مناسب وخت کې دا کار وکړم.
د چین د تجارت وزارت یو ویان ګاوفینګ وی په نږدې راتلونکي کې به د غیر اعتماد وړ بهرنۍ کمپنۍ لست خپور کی.
د متحده ایالاتو د جمهور ډونالډ ټرمپ حکومت د هغو غیر قانوني مهاجرو ماشومانو لپاره تعلیمي پروګرامونه ځنډولي چې سرپرستی حکومت کوي او پیسې ورکوي. د ټرمپ اداره وایي دغه اداره له مور او پلار نه بغیر امریکا ته بغیر قانوني توګه داخل شو ماشومانو ساتنه په غاړه لري، خو د پیسو له درک او د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوې ده.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د دیده یا د دوهم نړیوال جنگ په پای کې پر نازیانو باندې د متحدینو د بری د ورځې د 15 اویاو مکالیزه د المانزل په مناسبت په خپل ویناو کې د هغو پخوانیو عسکرو ستاینه وکړه چې په دغه ورځې په جنگ کې برخه اخیسته وه. د امریکا او فرانسې مشرانو په ځانګړې توګه د متحدینو ترمنځ د همکارۍ د روحیې یادونه وکړه. جمهور رئیس ټرمپ او ماکرون د فرانسې د نارمندي په خار کې په هغه دیره کې وینا کوله چې 900 امریکایي عسکر ښخ دي.
د متحده ایالاتو او مکسیکو استازو نن د پنځشنبه په ورځ د مهاجرت د پالیسۍ په اړه نور مذاکرات وکړل. دا مذاکرات په داسې حال کې شوي چې متحده ایالاتو مکسیکو ته وخت ورکړی چې د هغو کډوالو بهیر کنټرول کړي چې د مکسیکو په لاره له لاتینې امریکا نه متحده ایالاتو ته راوړي، او ویلي دي که مکسیکو د ټاکلي ضرب العجل پورې اقدام ونه کړي متحده ایالات به په صادراتو باندې نور ګمرکي محصول ولګوي.
د سریلانکا حکومت وایي چې هغه کسانو ته به د 15 کلونو د بند سزا ورکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې دروغ خبرونه او کرکه خبرې. په سریلانکا کې د اپریل په 28 نیټه پر عیسویانو د تروریستي بریدونو نه وروسته ځینې عناصر اوس کوښښ کوي چې د هغه هیواد د مسلمانانو پر ضد د اسلام په ضد د خلکو ترمنځ کرکه راوپاري. د سریلانکا د عدلي وزیر په دې اړه یوه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه. په لایحه کې راغلي دي چې دا ډول کسان به برابر 1 میلیون روپۍ نقده جریمه هم ورکوي.
نن د پنځشنبه په ورځ د بلوچستان صوبې د هرنایي په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په یوه چاودنه کې دوه پاکستانی عسکر وژل شوي دي. چارواکو ویل چې د ایف سي د سرحدي ځواکونو عسکرو په خپل موټر کې د نور عسکرو لپاره اوبه انتقالولې چې په لاره کې موټر پر یو ماین اور برابر شو. تر دې دمه د دغې چاودنې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې.
په ډنمارک کې مخالف ګوند انتخابات ګټلې دي. د سرکاري چې د سوشل ډیموکرات ګوند مشر به راتلونکي صدر اعظم او صدر اعظم لارز راسموسن خپل استعفا وړاندې کړه. که څه هم چې د راسموسن په مشرۍ د ډنمارک لیبرال ګوند په انتخاباتو کې د خپلو پارلماني څوکیو شمیر زیات کړي، خو د ډنمارک د خلکو ګوند چې د راسموسن د اقلیتي ګوند ملاتړ کوو دا ځلې په پارلمان کې په انتخاباتو کې ډیر زیات تاوان وکړ. سوشل ډیموکراټانو د پارلمان شپږشت څوکۍ وګټلې او د دغه ګوند یو 40 کلن مشر د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو لومړنی ځوان صدر اعظم وګڼه.
او استرالیایي مامورانو څرنوالانو نن د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د دوو مطبوعاتي رسنیو د تلاشۍ او تحقیق وروسته کېدای شي چې پولیس د څارنې ماموریت پراخه کړي. پولیسو د چهارشنبه په ورځ د ای بی سي تلویزیوني شبکې په دفتر یرغل وکړ او یو شمېر خبرې اعلان ونیول. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو واورېدل. اوس په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د فاریاب د قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور اتیاتنه هغه کسان چې د طالبانو لخوا بندي سوي و خوشي سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ لري.
د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان کریم یورش وایي چې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان شوی دی څلور اتیاتنه د ملي اردو پولیسو د داعش د غړو او خپل د وسلوالو طالبانو ځینې غړي چې په ځینو سرغړونو تورنو بندیان شوي وو د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی یورش وایي چې دغه عملیات د قیصار د شاخ په سیمه کې شوي دي چې د عملیاتو پر وخت درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه نور افغان ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش وایي
اصلا چهار تن از اسیرا که در نزد طالبان محبوس بودن اونا آزاد شدن که در بین از این محبوسین یا اسیرای طالبان تعداد ده تنشان افراد داعش است.
څلور اتیاتنه چې له طالبانو سره بندیانو خوشی شوی دی لس تنه یې داعش ته منصوب دي چې څه موده وړاندې طالبانو له درزاب څخه نیولي وو. داعش ته منصوبو کسانو کې څلور تنه خارجي اتباع دي. هغه زیاتوي چې په دغو خارجیانو کې درې تنه د تاجکستان او یو بل د قرغیزستان تبع دی. کریم یورش وایي چې د عملیاتو په وخت کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو اندازه وسایل هم نیولي چې د سرتیرو لخوا له منځه وړل شوي دي. د دفاع وزارت وایي چې طالبانو په دغه زندان کې د افغان امنیتي ځواکونو له بندیانو پرته د خپلې ډلې هغه کسان چې په سرغړونو تورنو او یو شمېر بهرني اوسیدونکي ساتلي وو. د دفاع وزارت ویان خغلی عارف امریکا غک ته ویلي چې د طالبانو له زندان څخه د اردو درې دیرش د پولیسو څوارلس او دوه ملکی کسان آزاد شوي دي. هغه ویلي چې طالبانو د خپلې ډلې شل تنه او د داعش دولس تنه چاته یې بهرنیان دي بندیان کړي وو. خو د فاریاب د پولیسو ویان وایي چې داعش ته منصوب لس تنه چې څلور یې بهرنیان دي په دغو عملیاتو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. هغه وایي چې په دغه بندیانو کې د هغه هلیکوپتر 25 تنه نظامی سورلۍ چې اضطراري ناسته یې کړې وه هم شامل دي. د قیصار د شاخ په نامه سیمه د وسلو د خرڅلاو او د مخدره موادو د پروسس مرکز بلل کیږي. د فاریاب د پولیسو ویان یورش وایي چې افغان ځواکونو مخکې تر دې هم څو ځله عملیات کړي وو خو د دغو بندیانو په خوشي کېدو موافق شوي نه وو. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړي تر 15 ورځو وروسته نن ماپښین ناوخته د هلمند په شمال کې د ګریشک ولسوالۍ مرکز ته رسیدلې. د حرکت غړي وایي چې په هلمند کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ رالېږلی.
د سولې د ولسي حرکت د دغو 15 غړو له تیرو 15 ورځو راهیسې د حرکت له نورو غړو سره هیڅ ډول اړیکه نه وه، چې لکه بلې په هلمند کې د حرکت غړو له وسلوالو طالبانو څخه د وضاحت غوښتنه درلوده. دغه اندیښنه د نن ورځې تر ماپښین پورې لا هم پر خپل ځای وه. خو د نوموړي حرکت د فرهنګي کمیټې مسؤل عبدالمالک همدرد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ملګري یې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمې څخه رابهر کړي او د ماپښین پر 3 بجو د ګریشک ولسوالۍ بازار ته رسېدلي. د وویل چې د حرکت ټول 15 غړي روغ رمټ دي او د وسلوالو طالبانو سره د خبرو او مذاکراتو جزئیات یې له دوی سره نه دي شریک کړي.
د سولې ولسی حرکت غړي چې 15 ورځې وړاندې د طالبانو په سیمه کې د مذاکرې لپاره د طالبانو سره و، نن بیرته د دولت تر سیمه پورې د طالبانو له لوري راورسول سول او مذاکره پای ته ورسېدل. نور جزئیات به انشاءالله ملګري پر راتلونکي کې شریک کړي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د وسلوال طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې دوی پر 2 ډلو ویشل سی و خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. ښاغلی همدرد د وسلوارو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه کې د حرکت د 15 غړو د تیرو 15 ورځو د حالت په اړه وایي چې د مذاکراتي ټیم غړي چې تعداد یې 4 تنه دی نسبت نورو ته د چیرې لپاره ښه معلومه ده او د حرکت پات غړي لدې کبله استراحت ته اړتیا لري چې یو ډول یې ځان ممکن تر فشار لاندې احساس کړی وي.
دوی خو نو نه پوهېږم چې په کومه ساحه کې او کوم ځای کې وه، نو هغه معلومات لا تر اوسه موږ نه دي سره شریک کړي، ځکه دوی تازه راغلي دي. خو هغه ملګري چې د مذاکرې لپاره وه هغه نسبتا د نورو ملګرو ته تازه وه، او نور ملګري څه هغه حالت نو طبیعي خبره ده چې فشار او پریشر ډیرو باندې. خو شکر دی الحمدلله اوس د دوی صحت ښه دی، فقط نو دوی تازه هوا او یو څه ته اړتیا لري.
د سولې د ولسی حرکت ټول څلور د شتنه غړي 15 ورځې وړاندې د هلمند په شمال کې د نوزاد ولسوالۍ اړوند سیمې ته چې د وسلوارو طالبانو مهم مرکز بلل کیږي، له ولایتي مرکز له شګار شار څخه رسیدلی و چې 15 تنه وسلوارو طالبانو له ځان سره بيولي او پات نه کسانې چې سپینجری هم پکې شامل و د ګریش ولسوالۍ مرکز ته جواب کړی و. سره له دې چې د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي له وسلوارو طالبانو سره د مذاکراتو د ترسره کېدو یادونه کوي، خو وایي چې په اړه به بشپړ جزئیات په راتلونکي کې په ډاګه کړي. خپل وسلوارو طالبانو په رسمي ډول د هلمند د سولې د ولسی حرکت د 15 غړو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
او د هم د خبرونه بل رپورت. د امریکا په هیوستن ښار کې یو خیریه موسسه د معیوب او پاکستانی ماشومانو سره د دې لپاره مرسته کوي چې بیرته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. په دې ډول کې امریکایي جراحان هم شامل دي او د دې ماشومانو په درملنه کې به پوره زیار وباسي. د امریکا ژغ د خبريال ندیم یعقوب د رپورت خلاصه شیر غورځنګ تستوي.
آصفه رشید کله چې اته کلنه و په پاکستان کې په خپل کور کې برق ونیوله، هغه د دې پیښې له کبله وسوځېدله او سخته ټپي شوه. هغه له کوره نشي وتلی او کورنۍ هم د هغې د ساتلو لپاره له سختو ستونزو سره مخامخ ده.
موږ به پخپله د هغې ټپونه پاکول او ورته به مو ستنې وهلې. هر شی چې د هغې په کارو موږ به ورسره مرسته کوله. موږ ټول په خپل لاسونو ترسره کړي، نو همدا علت ده چې هغه ژوندی پاتې شوې ده.
په لاهور کې د شلمار د روغتون د ډاکټرانو او کارکوونکو په مرسته هغه د متحده ایالاتو هوستن ته راوړل شوه. هغه اوس د هاوس آف چریټي په نامه د یوې خیریه موسسې لخوا تداوي او څارنه کیږي تر څو وکولی شي بیرته په پښو ودرېږي. د دې خیریه موسسې مشره حشمت افندي وایي چې دا ډله د دې هڅه کوي چې هغه ماشومان چې مرستې ته اړتیا لري دلته په امریکا کې تداوي کړي.
اور بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ میڈیکل مشنز لے
کر اصل کے زمنگ د ماموریت هدف دا دے چې نور هیوادونو ته په وړیا توګه درمل ولېګو ترڅو ماشومان تداوی شي او کده عملیات ارتیای عملیات شي. خو بیا ځنې وخت تداوی سخت او مغلق شي او د هغوی په هیوادونو کې تداوی نکېږي، نو ځکه موږ هغوی متحده ایالاتو ته راولو او دلته په پرمختللې ټکنالوژي سره تداوی کوو.
د آصفې په شان د سازمان لسلو نه د ډیرو مایوبو او سوځیدلو ماشومانو سره مرسته کړې، هغوی متحده ایالاتو ته راوستلي او تداوي کړي دي او ورته د ضرورت په وخت کې د بدن ساختګي غړي برابر کړي دي. افندي وایي چې ډیر وختونه نوموړی سازمان د هغوی مصرف غاړه اخلي، خو بیا ډیر داسې روغتونونه هم شته چې د هغوی پروسیجر په وړیا توګه ترسره کوي. اندري مارتینيز په هوستن کې د بدن د ساختګي غړو د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوي. هغه په وړیا توګه ماشومان تداوي کوي او د څو کلونو راهیسې د پاکستاني ماشومانو د تداوي په برخه کې مرسته کوي.
زه د ماشومانو د خیریه مؤسسې سره د کلونو راهیسې کار کوم. زه د هغوی ودونو ته تللی یم، د هغوی سره ډوډۍ تللی یم او له خپلو همکارانو سره مې په ډیرو مراسمو کې ګډون کړی دی. هغوی خپل کلتور له ځان سره دلته راوړی دی.
ډیر هغه ماشومان چې تر تداوی لاندې دي د ماسسي په مالی مصرف او ملمستون کې ژوند کوي، چیرته چې هغوی د مرستندویانو لخوا تداوی او پالل کیږي. حشمت افندي چې په خپله د سرطان د ناروغۍ څخه بچ شوې ده، وایي د هغې د ژوند اصلي هدف دا دی چې د ماشومانو سره مرسته وکړي.
زندگی یې مېری
دا زما ژوند دی.
اگر
کما دا کارونه نه وکړي فکر نه کوم چې زه به ژوندی پاتې وي.
وروسته له هغه چې په متحده ایالاتو کې د دې ناروغانو تداوي پای ته ورسیږي، هغوی د جګ مورال او په خپل نفس باندې په اتکا او حاکمیت سره بیرته خپل هیواد پاکستان ته ستنیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جمهور رئیس د ګڼ شمیر اروپایي مشرانو سره نن په فرانسه کې د نازی جرمني په وړاندې خپل یو لوی بری لمانځي. 15 کاله پخوا دغه پوځي ائتلاف د ډی ډی په نوم د نړۍ تر ټولو لوی پوځي عملیات وکړل چې د دوهمې نړیوالې جګړې په ختمېدو کې یې مهم رول درلود. اروپایي مشران د دې ائتلاف یوه ثمره په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې خپل اوسنی اتحاد یادوي. په دې هکله نور معلومات په راپورټ کې واخلي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د فرانسې د نورماندی ښار په سوایلو کې د دی دی یا د فرانسې شمال ته د متحدو ځواکونو د رسیدو په 15 کلیزې کې پخوانی سرتیری وستایل. ماکرون په خپلې وینا کې د متحدو هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ.
La France n'oublie pas.
موږ هیڅکله باید د آزاد نړۍ اتحاد باندې کار کول بند نه کړو. موږ باید د سولې میراث د ساتلو لپاره چې موږ ته راکړل شوی ځان وړ ثابت کړو.
ولسمشر ماکرون 15 هغو امریکایي سرتیرو ته د فرانسې عالي مډال ورکړ چې له نازی جرمني څخه د فرانسې د آزادۍ په جګړه کې برخه اخیستې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل وینا کې هغه سرتیری وستایل چې خپل ژوند دی د خپل ورونو د غوی د هیوادونو او د ازادۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره قربان کړی دی.
خپل ټولو ملګرو او متحدینو ته وایم چې زموږ د قدر وړ اتحاد په تودي جګړې و جنګیدل او ثابته شو چې د سولې نعمت ټینګر زموږ وحدت نه ماتیدونکی دی.
د اروپا لپاره د ناتو د عالی اتحاد قماندان تود والترز ټینګار وکړ چې د متحدینو دغه اتحاد اوس هم د افغانستان په څیر هیواد کې چې امریکا او اروپا پکې لا تل اوس کلونو را په دې خوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کوي په ښکاره محسوس کیږي.
موږ افغانستان ته یو ځای تللي یو او یو ځای وځو. تاسو خبر یاست چې د ناتو عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ دا خبره په لیوالتیا وکړه. موږ اوس هم یو عالي ځواک لرو او باور لرو چې دا په راتلونکي کې هم دوام وکړي. زموږ توجه په افغانستان کې د سمو کارونو کول دي، څو یقیني کړو چې په امریکا او اروپا باندې پر موږ له بهر برید ونشي.
پرون د نورماندی ښار په آسمان کې د دویمې نړیوالې جګړې د دکوتا له الوتکې څخه و نوي کلن ټام رایس یو ځل بیا هغه ډول ټوپ ترسره کړ چې 15 کاله مخکې په دغه ورځ کړی و.
ډېر عالي و، کله ټوپ و، کله پرواز و، هر څه عالي و.
ټام رایس د جون په 6مه نیټه د 1944 کال د 101 لیوا 22 کلن سرتیری و. 15 کاله مخکې په دغه ورځ 10,000 عسکر له هوا نه د دښمن په لیکو راښکته شول. نن د امریکا 10,000 برحاله سرتیری د زر اروپایي او کاناډایي پوځیانو تر څنګ د دې ورځې د لمانځنو لپاره نورماندی ته تللي دي.
درنو هیوادوالو سلام، نو شبه آشنایم. هر ورځم اختر او اخترم بختور شه.
زه رڼا دوراني غورزنګ تاسو او ستاسو ټول کورنۍ ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم.
زه خایسته سعادت لامیم. په افغانستان کې اختر په بیلابیلو دودونو نمانځل کیږي، په ښارونو کې یو شان او په کلیو کې بل شان. زما یو ارمان دا دی چې یوه ورځ اختر د هیواد په یوه لرې پراته کلي کې د ګڼ شمېر ماشومانو سره ونمانځم، ځکه اختر ته تر ټولو ډیر ماشومان په تمه وي. د ماشوم موسکا د اختر په معنا همدا اختر دی چې د ماشومانو پر شونډو موسکا خوروي. اختر مو مبارک شه.
زه عارف عثمان زویم او د افغانستان ټول ولستا د کوچني اختر مبارکي وایم. اختر مو نیکمرغه.
زه محمد زامن مومند په افغانستان او د افغانستان بهر ټول افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي او خلک آرام ژوند وکړي.
زه جعفر هاندم، تاسو ټولو ته اختر مبارک وي په دې هیله چې د سولې او نیکمرغۍ اختر ولرئ او دا هیر نه کړئ چې افغانستان په نړیوال جام کې لوبیږي او خپل ملي لوبډله په دعاو کې یاد ساتي.
زه داود صدیقیم او ټول وطنوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله دې زموږ تاسو ټول روژې، عبادتونه، دعاګانې قبول کړي او وطن کې دې خدای سوله راولي.
قدرمنو اوریدونکو، زه نسیم ستانیزه یم. کوچنی اختر مو د ټولو لپاره مبارک.
زیبا خادمم، د سولې، خیرازی او نیکمرغی اختر مو شه. اختر مو بختور.
السلام علیکم، زه متی الله عابد. تاسو ټولو اوریدونکو ته او مینوالو دوستانو ته د اختر د تک مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د اختر د ځان سره د سولې، خوشحالی او زیری او د کرکټ د بریا او خبر نه راوړي. ټول ته دې مبارک وي.
زه اشرف الله رحیم زویم. کوچنی اختر مو بختور شه.
د یو پرمختللي افغانستان په هیله درنو اوریدونکو، د هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د ډي سي فلم فیسټ په نوم هر کال په واشنگټن ډي سي کې د فلمونو فیسټیوال جوړیږي. له دیرشو کلونو ډیره موده کیږي چې هر کال په پسرلي کې د ټولې نړۍ په زړه پورې فلمونه پکښې ښودل کیږي. نور حال په رپورټ کې واوري.
په واشنگټن ډي سي کې سیاست او فرهنګ له یو بل سره تړلي دي، نو د دې فیسټیوال فلمونه باید ټولنیز او سیاسي پیغامونه ولري. ټوني ګیټنز د دې ښار د نړیوالو فلمونو د فیسټیوال مشر دی.
دا فلمونه د هغو ستونزو په اړه دي چې د جمهوري ریاست د نوې ادارې پر اتک سره یې اهمیت پیدا کړی، لکه مهاجرین، آزاد مطبوعات او دا چې سیاستوال د وګړو د اندېښنو په اړه څه رول لوبولی شي.
د آل ګورنمنټس لای یا ټول حکومتونه دروغ وایي په نامه کاناډایي فلم د هغو فلمونو له جملې نه دی چې دلته انتخاب شوي دي. دا د هغه آزاد او خپلواک ژورنالیزم د تاریخ په اړه دی چې د حقایقو د مندلو او د ډیموکراسۍ د خوندي ساتلو لپاره اهمیت لري. د ګډ پوسټمن په نامه یو بل بلغاریایي مستند فلم دی.
دا د هغو اوسیدونکو په اړه دي چې په یو کوچني ښارګوټي کې اوسیږي او سوریایان ورته راځي، نو هغوی باید پرېکړه وکړي چې آیا د هغوی له اقتصاد سره به مرسته وشي یا دوی ته به زیان ورسوي.
د فیسټیوال بیلابیل فلمونه هغو خلکو ته یوه کتنه کوي چې په کلتوري او ټولنیز لحاظ بې ځایه کیږي. یو مثال یې د یو واده یا ویډینګ په نامه یو فرانسوي پاکستانی فلم دی. دا فلم د هغې پاکستانی کورنۍ د ارزښتونو په اړه دی چې په فرانسه کې اوسیږي او په یوه داسې غمیزه پای ته رسیږي چې یوه لور یې د دود پر خلاف د ژوند یوه نوې لاره انتخابوي. د هیومن یا بشر په نامه د سږ کال یو زړه راښکونکی فلم د بشریت په اړه دی. په دغه فلم کې فلم جوړونکی د نړۍ پراخو منظرو او د کوچنیو انسانانو یو تصویر وړاندې کوي او له بیلابیلو خلکو سره مرکې کوي.
دا د نړۍ، چاپیریال او د خلکو د ټولنیزو او اقتصادي اړتیاو په اړه دي او ښایي چې موږ په یو ډول له یو بل سره توپیر لرو خو په اساسي ډول سره ورته یو.
ګیټنز وایي زیاتره د داسې فلمونو انتخاب اسانه نه وي چې د واشنگټن د اوسیدونکو لپاره په روشنفکري او سیاسي لحاظ اهمیت ولري، خو هغه زیاتوي چې د هغه د انتخاب تل ستاینه شوې ده. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د څو خبرونو غټ کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي ک امریکا عسکر له افغانستان نه وتل نو د ناټو له ځواکونو سره به په وخت کې وځي. په بلوچستان کې د ماین په 14 کې دوه پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د امریکا او فرانسې جمهور رئیسانو په دوم نړیوال جنگ کې د متحدینو د بری د 15 کلیزې د لمانځو په مراسمو کې چې په نارمندۍ کې وشوه برخه واخیسته. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا پر چینایي محصولاتو باندې د 325 میلیارد ډالرو په ارزښت د ګمرکي تعرفو د لګولو خبرداری ورکړ او په ډنمارک کې مخالف ګوند انتخابات ګټلي دي. داسې ښکاري چې د سوشل ډیموکرات ګوند مشر میتی فریدریکسن با په راتلونکي صدر اعظم او صدر اعظم لارز رابرټس موسن خپل استعفا وړاندې کړې ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري، خو زموږ خبرونه دوام لري.